السلام علیکم ازادی استودیو تشراغلاست د ازادی رادیو په دیخ پروانه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام ازادی په چپو کې خبريږي اوس هم په کابل کې دوی بجې سوي دي د دې تر مخه چې د ازادی په چپو کې اونیس پروگرام وړاندې سي زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرچکې وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې تښتولي څلوېښت اوسېدونکي راخوشې کړل. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ ځواکونه پرېږدي او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بشپړه خبرونه وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د فیض آباد ولسوال الفشا عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه څلوېښت تنه وسلوالو طالبانو نن خوشي کړي دي، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د پاڅون کوونکو مشر الا بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې د امنیت چارې یې سنبالولې، درې ورځې مخکې د شبرغان اندخوی پر لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سو او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې څومره شمېر ځواکونه به په افغانستان کې پاتې سي، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې هم دا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې شاوخوا 15,000 یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه مخته وړي. له جنرال میلی څخه د کانګرس په دې استعمایي غونډه کې د وکیلانو یوه غوښتنه دا وه چې له هغه واوري چې آیا پنټاګون د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه د امریکا خلک تیر ایستلي دي که نه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه راز د جنرال میلی تر څنګ ټاکل سوې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون د ورځې ناوخته د کانګرس غړیو ته د تړلو دروازو شاته په غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنوی د دې هیواد د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړی دی. هغه ویلي دغه سایبري حمله په لوړه کچه تنظیم سوې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې دقیق اندازه یې معلومه کړي. ښاغلی جهرومی نه هغه دولتي اداره په ډاګه کړې چې دغه حمله ورباندې سوې او نه یې هم د دې حملې تور پر کوم هیواد پورې کړی، خو ژمنه یې کړې چې په دې اړه به وروسته یو راپور خپور کړي. دا نه ده روښانه چې آیا دغه تروریستي چې دغه وروستۍ پیښه د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د سایبري حملو د رواني لړۍ یوه برخه ده او کنه. تهران له دې مخکې د جون په 24مه هم د ایران پر ځینو اهدافو د سایبري حملو د شنډولو ادعا کړې وه. د فرانسې او نایجیر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی پنځه په نوم ډلې سرمشریزه به د 2020 کال لومړیو ته وځنډوي. ټاکل سوې وه د افریقا د وچې د ساحل سیمې پنځو هیوادونو بورکینو فاسو، موریتانیا، مالی، چاد او نایجیر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسه کې جوړه سي. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون دفتر ویل دغه وړاندیز د نایجیر له ولسمشر سره په ګډه سوی دی. په دې اړه پرېکړه وروسته له هغې کېږي چې پرون د مالی له پولې سره نږدې د نایجیر پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیري ووژل سول. د چاډ دفاع وزارت په یوه بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې لوی شمیر تروریستان له منځه وړل سوي دي او د پوځ 12 تنه هم ټپیان سوي او یو شمیر نور لا درک دي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستې، خو له اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سختدریځو ډلو سره تړلي وسلوال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت مني. فرانسې وروسته له هغې چې په 2012 کال کې قومي توریګ یاغیانو او جهادیانو د مالی د شمال دوه درېیمه برخه خاوره لاندې کړه، جنوب پلو ته د دې ډلو د پراختیا د مخنیوي لپاره په سیمه کې مداخله وکړه. او نن برتانیایان په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به یې له اروپایي ټولنې د بریکزیت یا د برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکی وي ګډون کوي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار پر 8 بجو پرانیستل سول او د شپې تر 10 بجو به د رای ورکونکو پر مخ پرانیستي وي. کاندیدان په برتانیا